Radio.
داون سن کی د سحر او بجیس به السلام علیکم او سحر بخیر د ازادي رادیو نیم ساعته سحرنی خبری مجله ده په راپورونی کې درته وایو چې افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورند کرشه د دیوال جوړولو حق نه لري تر دې مخکې پاکستان ویلی و پر دې کرشه دیوال جوړول پیل کړي نن چهار شنبه ده د غبرګولی یا جوزا یا دیرشمه د جون یوشتمه له خبرونو پیلوو د جوزجان چرواکی وایي د درزاب ولسوالۍ پر مرکز لا هم کنټرول لري استرالیا د بې ځایه سویو او کډوالو افغان ماشومانو سره د مرستې اعلان وکړ پاکستاني چرواکی وایي یوه ایرانۍ بې پیلوټه الوتکه یې ویشتلې ده د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي پاکستان پر ډیورند کرشه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري د کورونی چارو وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانش اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته دا خبره وروسته له هغې وکړه چې د سه شمې پورز پاکستانی پوز ویل له افغانستان سره پر ډیورند کرښه یې د امنیت د ښه کېدو په هدف د دیوال جوړول پیل کړي دي د پاکستان د پوز په خبر پاڼې کې راغلي چې د دې دیوال جوړونې لومړی پړاو به په باجوړ مومندو او خیبر قبایلي سیمو کې بشپړ سي په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري د جوزجان امنیه قومندان رحمت الله ترکستانی ازادي رادیو ته ویل د دوشنبه د ورځې د ماښام راهیسې د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او سیمې ته هوایی او کمانډو ځواکونه د مرستې لپاره رسېدلي دي تر دې مخکې د جوزجان د ولایتي شورا ځینو استازو په حواله ویل سوي وه چې د درزاب ولسوالۍ مرکز د سه شنبه په ماپښین داعش وسلوالو نیولی دی خود جوزجان ولایت امنیه قومندان شغلی ترکستانی پرون ماشم ازادی رادیو ته ویل قطعاً ولسوالی سقوط نه دی کړی زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای دي همدا اوس مې هم ورسره خبرې وکړې ټول مرکزونه او قرارګاوي زموږ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي خو در ضبط نږدې جګړه روانه ده شغلی ترکستانی ویل مخالف وسلوالو ولسوالی ته نږدې یوازې څلور پوستې نیولې دي د جوزجان امنیه قومندان دغه ورځ ویل چې په دې جګړه کې شاوخوا 15 وسلوال وژل سوي نوموړي خپل لوري ته د دوو سرتیرو وژل کېدل او د دوو نورو ټپي کېدل تایید کړل استرالیا د سه شمې پورز په افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالر مرسته وکړه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په یوه خبر پاڼې کې ویلي د استرالیا دغه مرسته به د داخلي بې ځایه سویو او راستنې سویو کډوالو ماشومانو او ښځو لپاره د ماشومانو پر خوندیتوب روغتیا خوړو پاکو اوبو برابرولو او حفظ الصحه ولګول سي یونیسف ته دا یو کلنه مرسته د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ ادارې برابره کړې ده پاکستانی چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یو بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده د دوی په وینا دغه ډرون الوتکه تر ډیره د پاکستان فضایي حریم ته ننوتلې وه د پاکستان رسنیو پرون د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې دغه الوتکه د اونۍ په پیل کې د بلوچستان ایالت په پنجګور سیمه کې نسکوره کړې سوې ده په وروستیو میاشتو کې ایران د هغو سخت‌دریځو وسلوالو په اړه چې د پاکستان پر سرحد فعال دي اندېښنه څرګنده کړې ده د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ خامنه‌ای د عراق صدر اعظم ته د داعش پر ضد جګړه کې پر امریکا د تکیې او د شیعه ملیشه ډلو د کمزوري کولو له کبله ګوت څنډنه وکړه په تهران کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې خامنه‌ای وویل شیعه ملیشه په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی د ایرانی رسنیو د راپور له مخې خامنه‌ای وویل بغداد باید د امریکا پر متحد ایالاتونو باور ونه کړي شیعه ملیشو په 2014 میلادي کال کې په داسې حال کې د عراق په دفاع کې همکاري کړې وه چې ګڼ پوځیان په ډله ییز ډول د پوځ او پولیسو له لیکو وتښتېدل د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د داعش پر ضد جنګ کوي تایید کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو مخکښ تش په نوم مذهبي مشر په دې وروستیو کې په سوریه کې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل سوی. د پوځي ایتلاف پرون په یوه اعلامیه کې وویل ایتلافي ځواکونو د مې پر 1 د سوریې په میادین کې د داعش د وسله والې ډلې لوی مفتي ترکی بن علي په هوایي برید کې وژلی. فعالانو او د داعش ملاتړو هماغه وخت د بن علي د مرګ خبر ورکړی و، خو د نړیوال ایتلاف تر دې اعلامیې پورې په رسمي توګه نه و تایید سوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزي برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو وواژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یوه ډاک تمځای کې وسوه. د بم شنډولو ډلې هغه بمي واسکټ وچوه چې مشکوک کس له ځان سره لېږداوه. چارواکو دغه تمځای تر پیښو وروسته له خلکو تخلیه کړ. د پیښې یوه عیني شاهد نیکولاس وان رسنیو ته وویل د هغه د بدن رنگ تور بخون و، ګردی مخې درلود او لنډ ویښتان، سپین جاکټ او تور جینز پتلون یې پتن و. داسې ښکاري چې په پیښه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی او د چاودنې له کبله لږ زیان پېښ سوی دی. د بلجیم څارنوالۍ ویلي داسې ښکاري چې دا یوه ناکامه ټرورستي حمله وه. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبرونې په راپورونه کې اوري چې افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورنډ کرښه د تاسیساتو یا دیوال جوړولو حق نه لري او کوم توافق نه دی سوی.
دغه ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. د هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د اراده پر خلاف وي د مخالفت هم کوي.
تر دمه کې پاکستان ویلی و چې پر دې کرښه دیوال جوړول پیل کړي. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو یو استازي په توره بوړه کې د خلکو د مجهزولو غوښتنه وکړه.
حکومت دا ولس تجهیز نکی، دا ولس مجهز نکی، دا به د ولس په حق کې ډیر لوی جفاوی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې ولسواکۍ او اصلاحاتو ته ژمن دی. د ژوند په رنګونو کې له یوه مالدار سره خبرې شوي.
یا رقم مال لینو کخی رو جوړ سی کا گټه کیا او کرو جوړ نسی زیامت سی اون باسینو گټه نه کای بازی به خی تاوان کای.
تر اونیو بجو نړی ورو رسپانو ته هم کتنه کو د ژوند رنگونه هم درته لرو او تاسو اسمی سونه هم لولو. وروسته له هغې چې پاکستان د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر کرښه یې دیوال جوړول پیل کړي، افغان چارواکو پر ډیورنډ کرښه د هر ډول تاسیساتو د جوړولو پر ضد خبرداری ورکړ. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال وایي پر دې موضوع افغان حکومت هیڅ ډول توافق له پاکستاني لوري سره نه دی کړی او نه دا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ګټور اقدام دی. تفصیل اجمل انه.
دا پاکستان د پوځ د خبر پاڼې په وینا پر ډیورنډ کرخه د دیوال جوړولو لومړی پړاو په باجوړ، مومندو او خیبر قبایلی سیمو کې بشپړیږي. پاکستانی پوځ همدارنګه زیاته کړې چې په دې سیمو کې د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي او دفاعي پیاوړتیا لپاره پوځي چوڼۍ او سرحدي پوستې هم جوړوي. خو په کابل کې افغان چارواکي وایي له دوی سره پر ډیورنډ کرخه د دا ډول تاسیساتو د جوړولو په اړه هیڅ ډول سلا او موافقه نه ده شوې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال ازادۍ رډیو ته وویل دا کار د سیمې د خلکو د بیلتون پرته بل کوم هدف نه لري او افغان حکومت د دا ډول اقداماتو مخالف دی.
ډول توافق په دې برخه کې وجود نه لري. اصلا د افغانستان حکومت په دې نظر دی چې د ډیورنډ پر فرضي کرښه باندې د هر ډول موانع جوړول د سیمې له ثبات سره کومه مرسته نشي کولای، مګر دا چې د خلکو د دې سیمې د خلکو د بیلتون او د دې سیمې د خلکو د حقوقو د پایمالېدو باعث وګرځي، نو په دې برخه کې د افغانستان حکومت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او نه کوي. او د دې هر ډول اقدام چې د سیمې د خلکو د اراده پر خلاف وي د مخالفت هم کوي.
خو د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر کرخه د دیوال جوړول د دواړو هیوادونو په ګټه دي. د پاکستان د پوز خبر پاڼه وایي پر کرخه یو ښه تنظیم شوی امنیتي میکانیزم د سولې او ثبات سره مرسته کوي. خو د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو سرپرست وزیر غفور لیوال وایي ترهګر د پاکستان په خارونو کې ځای لري. نوموړي د اسامه بن لادن د وژل کېدو ځای ته اشاره وکړه او زیاته کړه د قبایلي سیمو اوسیدونکي پر دوی د تپل شوې نامنۍ او ترهګرۍ قرباني دي. ښاغلي لیوال ازادي رډیو ته ویل د ترهګرۍ پر ضد اقدامات د پاکستاني لوري رښتینی نیت او اراده غواړي، نه پر ډیورن کرخه د دیوالونو جوړول. د ښاغلي لیوال په وینا دا دیوال پاکستان د یو سیاسي تکتیک په توګه کاروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم پر ډیورن کرخه د پاکستان لخوا د دیوال جوړونې پر ضد خبرداری ورکړې. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي، پاکستان د افغانستان سره پر کرخه د هیڅ ډول دیوال یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. ښاغلي دانش د پاکستان لخوا پر ډیورن کرخه د دیوال جوړولو په صورت کې د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړې. وایي تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو د کرخې سره نږدې د ودانیو د جوړولو تیروتنه کړې وه چې د افغانستان لخوا له سخت عکس العمل سره مخ شول. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ ناندرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې ټاکل شوي په نږدې ورځو کې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل او اسلام آباد ته د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره سفرونه وکړي. همدارنګه افغان چارواکو ویلي چې د پاکستان یو هیئت هم په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته ورسي چې په دواړخیزو مسلو ورسره خبرې وکړي.
عمردل چې افغان حکومت وایي هیڅوک پر ډیورن کرښه د تاسیساتو یا هم دیوال د جوړولو حق نه لري، او په دې برخه کې له پاکستاني لوري سره کوم توافق نه دی سوی. په دې وروستوي کې پر دې کرښه ناامني او ځینې پیښې زیاتې سوي دي. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي حاجي ظاهر قدیر په توره بوړه کې رسنیو ته وویل، تر هغو چې له داعش وسلولو څخه نیول سوي سیمې تصفیه نه سي، شاوخوا نورې سیمې نه سي امن کېدلی. شاه محمود شینواری هم تورې بوړې ته تللی وو.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذ حاجی ظاهر قدیر چې په امنیتي برخه کې له کابل درغلي حکومتي پلاوي مشري کوي، وایي تر هغه چې د هسک مینې وچ کوټ سیمې له دایشانو پاکې نشي، شاوخوا نورې سیمې نشي امن کېدلی. نوموړي دا څرګندونې د سې شمې پوره ستورې بوړې ته د سفر پر مهال رسنیو ته وکړې او وی ویل په هسک مینې وچ کوټ کې د دایش وسلوالو ځالې نورې سیمو ته لوی خطر دی.
وچ کوټ هسک مینې چالته ترسو پوره ولس پختو ندریږي، التم ولس تجهیز نشي، ولس تا امکانات ورنکل شي، او د اغه لارونه د دې دلته دراتک لارې بند نشي، دا به د دشمن دلته نه اول راتګي نه به اخر راتګوي. کمن حکومت دا ومني او دې باندې اقدام وکړي نو دا ولس به آرام شي، او کوي نه مني دا ولس تجهیز نکي، دا ولس مجهز نکي، دا به د ولس په حق کې ډیر لوی جفاوي.
په دې سفر کې د ننګرهار دولتي شورا دوه غړو زبیول ازمری او ډاکټر ناصر کامول ټینګار وکړ چې د پچیرګام ولسوالۍ د پاس پچیر او توري بوړي لسیمو څخه بې ځای شو کورنۍ سره دي لازمې مرستې وشي.
بیا دغه ته په دې جګړه کې ډیر خلک بې ځای شوي دي، بې کور شوي دي، او په کار دا ده چې حکومت دوی ته په لومړي قدم کې مرسته ورسوي، او په دوم قدم کې حکومت مکلفیت لري چې د دې خلکو د امنیت د تامین لپاره یا د پاسون کوونکو نه یا د محلي امکاناتو د پولیس نه استفاده وکړي، تر څو د تپوستې فرانسې ته د ولسون لپاره داتمن د امنیت فضا رامنځته شي، او زموږ دغه شریف ولسونه چې په دغه غریزه منطقه کې ژوند کوي دوی هوسا او آرام ژوند کوي.
زموږ هیله غوښتنه د مرکزي حکومت نه دولتي حکومت نه ده دغه کورونه تاسو ګورئ د نه خلک تللي دي، دا بې ځای شوي دي، دوی توانونه کتلي دي. زموږ غوښتنه ده چې دغه خلک به تخت کولو کې ځای په ځای شي، او د حکومت نه غوښتنه ده چې دوی خلکو سره مرسته وکړي، کومکونه وسره وکړي.
د ننګرهار والی محمد غلام منګل له امنیتي ځواکونو مننه وکړه چې په ډېرې کمې مودې کې د تورې بوړې دنګ غرونه له دایشانو پاک کړل. دوی ویل د سیمې خلکو سره د لازمو مرستو ترڅنګ په پام کې لري چې په دې ساحو کې بنیادی پروژې هم پلي کړي.
زه ډاډ ورکوم چې ان شاء الله دلته به د انکشافي پروژو په هغه کې د سرکونو د خلکو لپاره د سکلو اوبو د کلینیکونو او د ښوونځیو پروژې به ان شاء الله دلته پیل کیږي.
د امنیتي ځواکونو په خبره پر روانو عملیاتو کې چې تیره اونۍ پیل شوي د چپلیهار ولسوالۍ په بشپړ توګه او د پچراګام ولسوالۍ د تورې بوړې سیمې د دایشانو پاکې کړي چې اوس د الفخیلو په سیمه کې د دې ډلې پر ضد عملیات روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
سهارنی خبری مجله اوري. اوس به نوري اس نوري راته وای چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه خبره سوي.
په کابل کې د اعتراض کوونکو د خیمو لټولو سره واشنگټن پوسټ ورسپانې هم تر دې سره لیک لاندې چې مظاهره چانو کمپونه افغان ځواکونو ټول کړل او په شخړو کې یو تن وژل شو. په یو مطلب کې لیکي افغان امنیتي ځواکونو چې په لاسونو کې سوټیو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې، او په داسې حال کې چې د هغوی خیمې ټولولې یو تن وژل شو. ورسپانې په وینا دغه اقدام کېدای شي د ولسمشر پر ضد نوې مظاهرې ولمسوي. مظاهره کوونکي وایي چې افغان چارواکي د دوی په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. واشنگتن پوسټ د رامش نوري په نوم د مظاهرو دی و تنظیمونکي دا خبره هم راخسته چې ویلي دي یو شمیر مظاهره کوونکي نیول شوي هم دي. امریکایي نیویارک ټایمز ورسپاڼه بیا یو بلې موضوع ته پام اړولی او د افغانستان حکومت غلې د طالبانو له یوې بېلې شوې ډلې سره مرسته کوي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. د هلمند ولایت د ګرشک په لانجمنه سیمه کې د سختو جګړو په جریان کې یوې رقیبې ډلې ځان وژونکي د سړک د غاړې ماینونه او مقناطیسي بمونه د مقابل لوري د یو قومندان په وړاندې وکارول. کله چې جګړه پای ته ورسېده د دواړو خواوو یو ویشتنه وژل شوي وو چې ټول د طالبانو غړي وو. د نیویارک ټایمز په لیکنه د دغو شخړو په نتیجه کې ګرشک د څو محدودو سیمو په جمله کې د دولت تر کنټرول لاندې پاتې شو او هغه هم له طالبانو د بیل شوي ډلې په مرسته چې له حکومت سره لاس یو کړی دی. د ورځپاڼې په وینا په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان حکومت غلې د طالبانو د اصلي ډلې په وړاندې د طالبانو له بیل شوي ډلې سره د وسلو او مهماتو خوندي لارو او د پټو معلوماتو په ورکولو کې مرسته کړې ده. دغه وسلوال د مولا محمد رسول پلویان دي چې تر ډیره په هلمند کې زیات فعال دي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې جګړه یو نوې پدیده نه ده، خو افغان چارواکي د سیاست ته په پام سره چې که نشي کولی طالبان مات کړي لږ تر لږه کولی شي چې د هغوی له دښمن سره چې ستاسو خواهیې نیولې مرسته وکړي چې هغوی دا کار وکړي.
د امریکا د پاوز لوی درستیز وایي د جنوبی آسیا په اړه د امریکا په ستراتیژي کې په افغانستان کې د عسکرو تر زیاتولو ور هاخوا ځینې نور مسایل هم شامل دي. سفیولا ستانکزای او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفرد وایي په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتوالی د جنوبی آسیا لپاره د هغې ستراتیژۍ یوه برخه ده چې د عسکرو تر زیاتوالي ابعاد پراخ دي. په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو پوځیانو عمومي قمندان له امریکا غوښتي چې افغانستان ته د له وسلوالو مخالفینو سره د جګړې لپاره زرګونه تازه دمي سرتیري واستوي. په رپورټونو کې د ځینو مقاماتو په حواله چې نوم یې نه دی افشا شوی ویل شوي افغانستان ته به 4000 نوي سرتیری واستول شي. ډونالد ترامپ د سرتیرو د زیاتوالي په اړه خپل پریکړه د جولای په نیمایي کې اعلانوي. د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد چې د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې ملي پریس کلب ته وینا کوله ویل چې د افغانستان ناامني تر هغې کچې زیاته ده چې امریکا یې فکر کوي. د امریکا د پوز لوی درستیز د افغانستان او پاکستان په اړه د خپل هیواد ستراتیژۍ په اړه داسې وویل.
Well, I think Pakistan is a key to Afghanistan and its security and
the way ز فکر کوم پاکستان د افغانستان او دغه هیواد د امنیت لپاره کلیدي ده. د دې یقیني کول سخت کار دی چې حقانی شبکه او وسلوال طالبان په جنوبی آسیا کې کوم امن پټنځای نه لري او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله هم امن ده. خو په دې خبري باور کول چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مؤثر سیاسي او پوځي اړیکې موجود دي دا یو باوري لار ده چې مونږ ته د اجازه راکوي چې بریالي ووسو. دانفورد په داسې حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ستراتیژي په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو په شمول هر اړخیزه وبلل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیان او عمومي قمندان هم دا مسأله د یاد ستراتیژي د بریا لار بللې و. په افغانستان کې د پوځي ستراتیژي واک چې په کې د عسکرو زیاتول لمړیتوب لري د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتستا ورکړل شوې ده.
جنگ مونږ نه پلار او هغه څنګه به پلار کړو مونږ به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د انجینری د برخي مشر جان جو جیت کوي امریکا او ناتو له 2003 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې غنې پروژې عملی کړې چې د افغانانو په ژوند کې مثبت تغیرات راوستلي دي. حدیث پردیس ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د عملی سویو پروژو شمیر څو دی.
So that just off the top of my head I know that I have seen charts for about a over a
زما په مشرۍ د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې لا 1200 څخه زیاتې پروژې عملی شوې دي. د هر پروژې نوعیت فرق کوي. د کابل پوهنتون لپاره د کتابونو لا برابرې جوړې ولې د افغان ځواکونو لپاره د مرکزونو تر جوړېدو پورې موږ لا 203 کال تر دې دمه پر دغه پروژو شاوخوا 10 میلیارډ ډالر پیسې مصرف کړې دي.
And how do you think that implementing of these projects
تاسو فکر کوئ چې د یادو پروژو په لیکولو د افغانانو په ژوند کې څومره بدلون راوستي؟
So I would focus first on the military side in support of the Afghan National Army and the National Police which includes the border police and all these other security
خل لمړی به زه پر پوځي برخې رڼا واچوم. موږ د افغان ځواکونو په ملاتړ سره وکړای شول چې د یو باثبات او مسؤل چاپیریال پر رامنځته کولو د افغان حکومت ملاتړ وکړو. چې دا ډیره مهمه مسله ده، او موږ همدارس د افغانانو د اقتصادي وضعیت د کولو په برخه کې هم اقدامات کړي او په فکر کې یو.
But on the other side we're also focused on the economy and in making the average Afghan's life better.
And you may know better that corruption in Afghan government, it is a very hot topic. And just I want to ask that
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې په افغان حکومت کې د فساد موجودیت یو جدي موضوع ده، نو حکومت له تاسو سره د دغه پروژو په پلي کولو کې څومره همکاري کړې او لویې ننګونې مو پر وړاندې
څوي؟
Off the top of my head cannot think of any corruption that has happened under my watch.
خزم اپ مشرف فساد نه دی شبه خو په دې پوهیږم چې افغان حکومت د فساد د لمنځولو لپاره جدید او په دې برخه کې اقدامات کړی دي.
That topic.
And the last questions, which are those projects which are going to implement it? I mean
د ورسته پښتنې په توګه غواړم پښتم چې پروان او راتلونکو کال کې کمی پروژې پلي کوي او پلان مو څه دی؟
Projects were be
right now
in اوس موږ د بیا رغونې په برخه کې سلور 50 پروژې عملی کوو چې پر دغه پروژو به شاوخوا 200 میلیونه ډالر لګښت راشي، یعنی 200 میلیونه ډالر پر داسې پروژو مصرفيږي چې د یو روښانه راتلونکي لیدلور وړاندې کوي.
ډیر
زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ.
مننه ښاغلیه.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د انجینرۍ د برخې مشر جان جو جیت کوو چې ویلي امریکا او ناټو له 2003 کال راهیسې تر دې دمه په افغانستان کې ګڼې پروژې عملي کړې چې د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلونونه راوستلې دي. د ده په خبره چې پر دغو پروژو 10 میلیارد ډالر لګول سوي چې په دواړو پوځي او ملکي برخو کې دغه پروژې عملي سوي دي.
د زهرو کاروان د نشې موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:30 تر 1 بجې.
د اوکراین ولسمشر پیټر پوروشنکو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنه کې ډیموکراسي او اصلاحاتو ته د خپل هیواد پر تعهد ټینګار وکړ. کیف دغه کتنه مهمه بللې او استایلې ده. په عین حال کې د امریکا د خزانه وزارت د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلو بیسون غشتونکو نوي بندیزونه اعلان کړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله جزئیات له اجمل ان
د اوکراین او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ له پرونی لیدنې وروسته سپینې ماڼۍ په یوه لنډه خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو مشرانو د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ د سوله ییز هواري پر لارو چارو، د ولسمشر پوروشنکو د اصلاحاتو پر اجنډا او د اداري فساد پر ضد د مبارزې په هڅو خبرې وکړې. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د لیدنې پر مهال متحده ایالات د اوکراین باوري ملاتړ او ستراتیژیک شریکانو بلل. پوروشنکو ویل خغلی پوروشنکو وایي موږ په رښتیا د ازادۍ او ډیموکراسۍ لپاره مبارزه کوو او په امنیتي او دفاعي برخه کې په ډیر پیاوړي ملاتړ زموږ د اصلاحاتو په ملاتړ او زما د هیواد چې د اروپا لوی هیواد دی د 45 میلیونی ولس په ملاتړ زه پوره باور لرم چې اوکراین د بریالیتوب یوه کیسه ده. زه ویاړم چې تاسو د امریکا د متحده ایالاتو ښاغلی ولسمشر د بریالیتوب د دې کیسې همکار ملاتړ. ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو سره د خبریالانو په وړاندې په خپلو لنډو څرګندونو کې وویل ښاغلی ټرمپ وایي موږ ډیر ښه بحثونه وکړل، دا به د ورځې هم دوام وکړي. زه فکر کوم موږ ډیر پرمختګ کړی او دا یو افتخار دی چې تاسو ښاغلی ولسمشر تمه ولسمشر ډونالد ټرمپ به راتلونکي میاشت کې په جرمني کې د نړۍ د 16 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لومړي ځل لپاره وګوري. د اوکراین ولسمشر پوروشنکو دا مسله چې له پوتین د مخه د امریکا له مشر سره ګوري ډیره مهمه وبلله، خو سپینې ماڼۍ بیا دا موضوع کم اهمیت بللې. اوکراین چې له روسیې سره په کړکیچ کې د حکومت هڅه کوي څو د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړه کې د امریکا پراخ ملاتړ ترلاسه کړي. امریکا ته د اوکراین د ولسمشر د سفر سره په یو وخت امریکا د خزانه وزارت د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو پر لسګونو مشرانو او ملاتړو نوي بندیزونه اعلان کړل. په هغه مسلو کې چې د اوکراین ولسمشر له امریکایي چارواکو سره راپورته کول غواړي و دا هم ده چې امریکا دې پر روسیې هغه بندیزونه وساتي چې په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه د کریمیا د لاندې کولو وروسته پرې لګول شوي.
د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبریالانو ته وویل چې دا مسله د دواړو ولسمشرانو په خبرو کې یاده شوه او امریکا به تر هغې چې روسیه د اوکراین له ختیځه په شا شوي نه وي پر دې هیواد بندیزونه وساتي. تمه کیږي چې د اوکراین ولسمشر به په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو، دفاع، سوداګرۍ او انرژۍ د وزارتونو او ادارو له چارواکو سره هم وګوري.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستان پر ډیورنډ کرښه د دیوال او یا نورو تاسیساتو د جوړولو حق نه لري. په جوزجان کې چارواکي وایي امنیتي ځواکونه تر اوسه د درزاب ولسوالۍ پر مرکز کنټرول لري. استرالیا د سه شنبې پر افغانستان کې له کډوالو او بې ځایه سویو ماشومانو سره د همکاري په هدف د یونیسف له ادارې سره 2.2 میلیونه ډالر مرسته وکړه. پاکستانی چارواکي وایي د هوایي ځواک یوې جټ الوتکې د ایران یوه بی پیلوټ الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون د عراق رهبر ته خبرداری ورکړ. خامنئي وویل شیعه ملیشا په عراق کې د داعش ډلې په شا تمبولو کې عمده ځواک دی. د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف چې د داعش پر ضد جګړه کوي تایید کړی چې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یو مخکش تش په نوم مذهبي مشر په دې وروستیو کې په سوریه کې د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې وژل شوی. د بلجیم سرتیرو د بروکسل په مرکزي برخه کې یو مشکوک کس تر یوې وړې چاودنې وروسته په ډزو وواژه. پیښه تېره شپه د ریل ګاډو له ګڼې ګوڼې په یو ډاک تمځای کې وسوه. دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو اورید. په همدې خبری مجله کې ستاسو ایسی میسونه هم در تلولو. اوس د ژوند د رنگونو ننداره تکشینو.
د ژوند رنگونه
شیراغایم د مال کاروبار کو د مالو
اوري چې تاسو اوس راوستي دي سیرلی امر سره دي د ملکوم ځای راوستي
د ام د قرباغ نه راوستلی دي
د کوم ځای دي
د خپل د قندوز مال دی. قندوز ناراضي بیا قرباغ ته قرباغ کې منګه خلو راولې دلته او دلته زحمت په باس نور دلته چروغه خو دی خور شیم ورکو کور کې بیا خرڅو نو بیرته
چی شی ورکوي تاسو
کور کې ډوډۍ ورکو واخه ورکو
بیا دې سره چاغي کې ګټه ډیره کوي
او نو موږ سره چاغي کې نو بیا ګټه
څومره وخت تاسو ساتئ؟
دوه میاشتې دوه نیمې میاشتې ساتو بیا خرڅوو.
بیا دې دوه نیمې میاشتو کې چې تاسو ته یو پسه یا یو رای راځي څومره ګټه پکې کوئ؟
15,000 2,000 روپۍ هر رقم مال دی نو که ښې راو جوړ سي ښه ګټه کوي او که راو جوړ نه سي زحمت شي نو بس نو ګټه نه کوي بعضې بیخي تاوان کوي.
دا کوچیان خپلې رمې غرونو ته بیایي په شنو ځایونو کې څروي. تاسو یې چېرته څروئ؟
موږ همدا کوڅو مڅو کې څرو د ګندو باندې څرو.
په دې ګند یا کثافاتو کې خو ډېر مردار شیان وي. دا چې وخوري ناروغي گی نه؟
نه یار، دې کې دا فقط د هندوانو پټوکي دي او د کچالو مچلو پټوکي دا شیان خوري او خونه ګند نه خوري. نو دا پلاستیکان خو نه خوري، کاغذان مغذان خو دوی هم همدغه خپل کوم شی چې ورته لګېږي همغه خوري. داسې خراب شی نه خوري او موږ هم دا شنو منو باندې ګرځو. دا بعض ځایو کې شنه دي که نه؟ دا تپو مپو کې همدلته ګرځو زیاتره وخت.
دا اوریان دي ښه ایسي که بد ایسي؟
ولا خمی سی پیغمبري کسب دی نو داسې بدم نه ایسي کنه. خبرې مو ودانې دي که څو پیغمبرانو زموږ استاسې دغه کار کړی دی اوس موږ هم بدې نه ایسيږي دا مالونه.
د اوریانو لپاره کنه ځینې ځانګړي غږونه مې چې کله سکوبو ورکوي دا کولی شي راته ووایاست چې مثال څنګه شپېلاق ورته وایي، څنګه یې بلې خواته متوجه کوي؟
اوس ورته ش راتاویږي چې ورته روانېږي وروره دغه همدغسې کار دی. نو ورته یو خوا چې روانې شکیلۍ ورته کوي اوبه چچکي، شکیلۍ ورته کوي هغه نور هم اوبه زیاتوي هم سچکي خزان مړی او وکوم خو کې شکیلۍ مشکیلۍ نه غواړي هلته بیا خپله سري.
سیال سمکنی ولسوالی څخه سمی ولا حلیمی تندر په خپل سمیت کې لیکلي زما غوښتنه له لوړ پورو مقامات څخه دا ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د بهرني بورس زمینه نه برابرېږي. نثار احمد له غزنی د جمهوري ریاست له مشرتابه څخه هیله ده چې د ګران هیواد افغانستان پر پولي واحد یا افغانیو د غازی امان الله خان تصویر چاپ سي. محمد شهیدیار له کندهار له افغان حکومت څخه غواړو چې د کندهار لوی محبس دی د سرکوزي له سیمې څخه وایستل سي. فرایشان له هلمند په کابل کې د تحسن د خیمې په لرې کېدو حکومت پر ځای اقدام کړی. تظاهرات داسې نوي چې خلک ډبرې پر پولیسو ورکوي.
د افغانستان په ملیونونو وګړو حکومت ته رایه ورکړې، خو سل کسان د دولت استعفا غواړي او له وسلې سره تظاهرات کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره: مظاهرې د خلکو مسلم حق دی، حکومت باید له زوره کار وانخلي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه د ازادي او اوریدونکو پروگرام د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې اوریدل سي. وسنۍ خبری مجله د غلطه پای ترسيږي. دویمه سهارنۍ خبری مجله ل سید سمی عباس نووري. مهرباني